په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. شاهین بنیرې ما تاسو ته دغه یو ساعت خبرونه کې ورکړلې. په خبرونه کې حال درکو د پاکستان او افغانستان په پوله د روانو انخطو دغې وروستو امنیتي وضع صدا او د دواړو خواوو چارواکو سوې دي. دغه شانتي د افغانستان سیمې نړیوال را سره هم یو شمېر راپورونه او تبصرې شته. کولمبي د عبدالحی کاکړ نه د دې وخت خبرونه.
په چمن سپین بولده کې د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ سوین شته ورسته او سړزبندي سوي ده. د امریکا سینر د 2500 افغان ترجمانانو او نورو همکارو افغان کارکونکو د ویزو منظوري ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د ترکیه روس او ایران ترمنځ په شام کې د خوندي سیمو د رامنځته کولو د تړون محتاط هرکلی کړی. او سم د خبرونو تفصیل په چمن اوسپین بولده کې د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ د سوین شتو وروسته اوس ډزبندي سوې ده. نن سهار په سوین شته کې اوه کسان وژل سوي وو. د چمن پولیسو مشر مقصود خان مشال ډو ته ویلي چې نن سهار شاوخوا 4 بجې له افغان لوري پر لوکمان او جانګر کلیو ډزې وسوې. د پاکستان فوج مطبوعاتي ادارې اس پی آر نن په خبر پاڼه کې د افغانستان پر سرحدي ځواک تور پورې کړي چې په وېشل سوو کلیو لوکمان او کلی جانګر کې د سرشمېرنې په عمل کې خنډونه اچوي. د بیان په خبره دوی لا د وړاندې ډیپلوماټیکو فوجي لارو افغان چارواکي د سرشمېرنې لکېدو خبر کړي. د کندهار امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق ویلي په ډزو کې یو لس افغان سرحدي ساتونکي ټپیان سوي او یو ولسي وګړي وژل سوي. د کندهار ولایت ویان سمیم خپلواک مشال ډو ته ویلي د دواړو لورو ترمنځ نشته هغه مهال پیل سو چې پاکستان ملیشا غوښتل د بولدک ولسوالۍ د لوکمان او نظر په نوم کلیو کې سرشمېرنه وکړي چې افغان امنیتي ځواکونه مخالفت وکړه او په نتیجه کې نشته وسوه. پاکستان ویلي د افغانستان ستونزه داخلي ګڼي او په دې لړ کې باید له تورونو لګولو ډډه وسي. د دې هیواد خارجه وزارت ویان نفیس زکریا نن په اسلام آباد کې خبري غونډې پر مهال دا خبره د افغان ولسمشر اشرف غني د هغو څرګندونو په جواب کې کړې چې د اسلام آباد د راتګ د بلنې ردولو په تړاو یې کړې وه. د ولسمشر غني د ویان مرستیال د وخان مینپال د مې پر 4 بي بي سي ته ویلي چې ولسمشر ترڅو پاکستان د مزار شریف کابل او کندهار په بریدونو کې لاس لرونکي کابل ته ورونه سپاري او په پاکستان کې مشت افغان وسوالو طالبان پر ضد عملي اقدام ونسي پاکستان ته نه ځي. نفیس زکریا په دې اړه د یو خبریال د پوښتنې په جواب کې وویل
پاکستان په دې خپل ټینګار جاری ساتلی چې د افغانستان مسلې داخلي دي. د افغانستان لخوا مسلو ته بهرني شکل ورکول او په نور د افغانستان بې ثباتي تور لګول به کومک ونه کړي.
ولسمشر غنی ته د اسلام آباد د سفر بلنه د دې هیواد پارلماني پلاوی د پاکستان پارلماني پلاوی د کابل د سفر په محل ورکړې وه. د پاکستان مطبوعاتو مرکزی اداري الکترونیک میډیا ریګولیټری اتارټي یا پیمرا د ولس شکایتونو وروسته ټي وي چینلونو ته د روژې په میاشت کې د خبرونو په اړه ځینې ځانګړي هدایات کړي دي. بیګا په خبره سبي خبر پاڼه کې اداري ویلي په پروګرامونو کې به د غیر اخلاقي خبرو اجازه نه وي او پر داسې خبرو او موضوعاتو په بندیز وي چې ورزنی فرقیز شخړې پیدا کړي. په هدایتو کې ویل سبي چې ټي وي چینلونو ته ویل سبي چې یو چینل به د خپل مالی ګټو او نوم لوړولو لپاره د پیمرا پالیسي څخه سرغړونه نه کوي. او د دې ترڅنګ د روژی په خصوصي خبرونو کې د تفریح برخه به د شپې 9 بجو وروسته ښکاره کیږي. د امریکا سینر د 2500 افغان ترجمانانو او نورو همکارو افغان کارکونکو د ویزو ورکولو منظوري ورکړې. دغه ترجمانانو په افغانستان کې د امریکا سرتیرو او امریکایي چارواکو سره کار کوي. د ترجمانانو د ویزو منظوري د هغه 1.1 تریلیون ډالرو بجټ برخه ده چې تر سپتمبر میاشتې پورې ده او د دواړو ریپبلیکن او ډیموکرات ګوند یې ملاتړ کړی دی. په همدې حال کې د کانګرس غړي پر نوي بجټ ته متفق کېدو لپاره خبرې کوي. سینټ دغه بجټ د 4 شنبې پر ورځ وروسته له هغه منظور کړي چې د 3 شنبې پر ورځ د اساسو جرګې تایید کړي. تمه کېږي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر مسوده تایید او لاسلیک وکړي. د ځانګړو ویزو پروګرام یا اس آی وی د هغو افغانانو لپاره جوړ شوی چې په خپل هیواد کې د امریکا له پوځ سره د همکارۍ په خاطر د سخت دریځو له دړکو سره مخامخ دي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې د خپل پلویانو یوې لوی غونډې ته وینا کړې ده. ښاغلی حکمتیار تیر ورځ له شاوخوا 2 لسیزې د افغانستان پلازمېنې کابل ته ورغلی او د ولسمشر اجرایي رئیس او نور افغان چارواکو لخوا یې هرکلی وسو. افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه شاوخوا 8 میاشتې مخکې لاسلیک شوې وه. ښاغلی حکمتیار له طالبانو غوښتلي چې د افغانستان د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د ترکی، روس او ایران ترمنځ په شام کې د خوندي سیمو رامنځته کولو د تړون محتاط هرکلی کړی. د عمومي منشي ویاند سټیفن دوجاریک نن ویلي انټونو ګوتیرس د دې تړون لاسلیک په اړه خوشبینه دی چې دارنګه د شام په مهمو سیمو کې د تاوتریخوالي کچه ټیټه سي، خو د زیاته کړه باید وکتل سي چې آیا دا تړون په رښتیا هم د شام د خلکو پر ژوند څه اغیز کوي او کنه. روس، ترکیه او ایران تیر ورځ په قزاقستان کې د شام د سولې مذاکراتو پر مهال په شام کې د خوندي سیمو رامنځته کولو په اړه موافقه لاسلیک کړه. د موافقې هدف د شام په بیلابیلو برخو کې د تاوتریخوالي کچه کمول دي. دغه درې واړه هیوادونه د شامي ولسمشر بشار الاسد ملاتړي دي. حکومتي ځواکونه له یاغیانو سره جګړه کوي، خو په استانه کې د شام اپوزیشن پلاوی پرون وړاندیز رد کړ او ویل چې داسې پلان ملاتړ نه کوي چې پکې ایران د اوربند ضامن وي. د ایران ولسمشر د ټاکنو شپږ کاندیدان یا امیدواران به نن په ژوندۍ بڼه ټلویزیوني مباحثه کوي. دا د دریو مباحثو د لړۍ دومه برخه ده چې د ټول بحث به د سیاسي مسایلو په اړه وي. درېیمه مباحثه به د مۍ پر دولسمه نیټه وي چې پکې به پر معیشت یا اقتصاد بحثونه کېږي. د ایران ولسمشر حسن روحاني هم امیدوار دی چې مخالفه محاسفه کار سیالان ملا ابراهیم رئیسی او د تهران شاروال محمد باقر کلیوافي پر معاشي تکرار تنقید کوي. او رسته خبر د روغتیا په اړه دی. خیبر پښتونخوا د خوراکي دارواي لزینو شودو یا پیو خرڅونکو اخیستل سوي نمونې شي چې په پیو کې ناروغي پیدا کونکي مواد استعمال سوي دي. د خوراکي دارې نن په خبر پانه کې ویلي چې د اپریل په شپږ ورسته د پېښور د پیو 15 دکاندارانو نمونې اخیستي او هغه د معاینې لپاره لیبارټري ته واستولې. خبر پانه زیاتوي تر معاینې وروسته معلومه شوه چې د دوو دکاندارانو په پیو کې فارملین نومي کیمیاوي مواد استعمال سوي. دغه مواد د پیو د نه خرابېدو او ټینګوالي لپاره استعمال شي. یو ډاکټر ناصر خان مشال د ټویلی د فارملین لزیات استعمال د سالنډي او زړه ناروغي پیدا کېدو امکان زیات دی. د خوراکي داروایي د دکاندارانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. خبرونه پای ته رسیدل. اوس هم د موسم او کرنسي حال سراج سهیر درکوي.
نن د جمعې پر ورځ د اسلام آباد کرنسي بازار نه غستل شوې د کرنسي نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ نوي پیسې غستل کیږي او په 1.6 روپۍ سلويخ پیسې خرڅول کیږي. یو پوند په 1.5 روپۍ 50 پیسې او په 1.6 روپۍ 40 پیسې. یو یورو په 1.4 روپۍ 50 پیسې او په 1.15 روپۍ 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 23 روپۍ 70 پیسې او 23 روپۍ 90 پیسې. د سعودي عرب ریال 23 روپۍ او 23 روپۍ 40 پیسې. یو افغان په یو روپۍ 55 پیسې او په یو روپۍ 50 پیسې. او 315 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 320 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورس به په پیښور او کوټه کې په یو نیمځه کې وریځي خوري وي او په بنو کې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40، بنو کې 39 او 25 او کوټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 45 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسي حال وورید. تاسو په روانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اوریدئ. چمن سره نږدې د پاکستان او افغانستان په پوله د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده او پوله تړلې پرته. دا سیمه ایزو چارو پوهان وایي که دا افغانستان او پاکستان مشران یو بل سر خبرو ته نه کینی نو ګټه به وسلوالو ډلو ته رسي.
یو بل ملکونو مشران سفر نه کوي نو دو سره تعلقات نور هم خراب شي او د ټول لاغته ګټه به د دې هغه ملیټنټ یا جهادي عناصرو ته رسیږي.
ولسمشر غنی په کابل کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار هرکلی کړی دی او ویلی دی
دلته یو ځل بیا په ټولو مسله مخالفونو آواز کوم چې د سولې مخالفت دې نه کوي، ځکه سوله د خدای جل شانه امر دی.
د سیمې اونلاین هم راپورونه او تبصرې لرو تر پایه د مشال ریډیو سره. اوریدونکو، چمن سر نږدې د پاکستان او افغانستان په پوله د افغانستان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ انخته شوې ده، پوله تړل شوې ده، دواړو خواوو ته مرګ جوبله هم اوریدلې ده. دا وخت را سره د سیمې زموږ همکار ایوب ترین د ټلیفون په کرخه دی، دغه نن تازه صورتحال اخلو. ترین صاحب، تاسو ستړي مشوې، تازه صورتحال کرا ته لګو وای چې دغه ډزې آیا وسوم روانې دي که نه، هغه ختم شوې او په دغه سیمه کې د امنیت وضع څه ده اوس؟
شاهین دغه ډزې اوس بندې شوي دي د دواړو هېوادو د سرحدي قواو ترمنځ چې دي اوس سیز فایر یا جنګ بندي شوې ده. یو لس منټې پنځلس منټه د مخه دغه جنګ بندي وسوه او د پاکستان په وخت شپږ بجې به د پاکستان د سرحدي د بارډر چې کوم سرحدي مشران دي او د افغانستان چې کوم سرحدي مشران دي دا به په چمن کې پر باب دوستی یا د دوستی چې کوم لویه دروازه ده هلته به سره کښېني او دا د نن سهار چې کومه پېښه رامنځته شوې وه په کوم کې چې وروستي معلومات دا دي وروستي اطلاع دا دي چې تر اوسه د پاکستان پخوا نه کسان چې دي وژل شوي دي او نږدې دو څلوېښت کسان چې دي هغه ټپیان دي. په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او دغه نو د دې پېښې چې کله دا سهار رامنځته شوه دغه وروسته د پاکستان حکومت په خاص توګه د چمن زلې انتظامیه چې ده هغه د چمن او پټ ترمنځ کوم لوی سړک هغه د خلکو په مخ د امنیت په باب او دغه ډول د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم پوله وه هغه هم تړلې ده چې له امله د دواړو هېوادو ترمنځ یو ځل بیا د خلکو تګ راتګ بند شوی دی، تجارت بند شوی دی او بیا په خاصه توګه چې کوم افغان کډوال و خپل هېواد ته ستنېدلو هغه لړۍ هم درېدلې ده. شاید
ډېره مننه کوم ترین صاحب د معلوماتو دپاره، ډېر خوشحاله اوسئ. اوریدونکو سپرزو قندهار تال ته صدیق رشتري صاحب دی د زمون خبريال د اغه تازه معلومات او رو په دغه راپور کې
څو شي به مخکې د کندهار امنی کمانډان جنرال عبدالرزاق چې خپل هم د کندهار په سیمه بلک ولسوالۍ کې دی هغه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان طرف ته یو ملکي کاتوچل شوی دی او یو ول سرحدي پولیس ټپیان دي. کمانډان وایي چې شاوخوا زر کورنۍ چې په د جګړې په دواړو غاړو کې وي هغه د خپل کورنۍ څخه بې ځای شوی دی او نور سیمو ته تللی دي.
صادق رښتینی صاحب دره ته وایي چې دغلته کې چارواکي څه وایي چې دغه خطه څنګه پیل شو دغه څه موقف دی؟
چارواکي وایي چې د ډیورین کرښې سره د پروتو دوو کلو پر سر دغه شخړه رامنځته شوه چې پاکستان د خپل خاوري او افغان لوري د خپل خاوري اداره لري. لوکمان او جهانگیر کلی د سپین بولدک د ویش د بازار په جنوب 2 کیلومتري کې د ډیورین کرښې له سفري نقطې سره څنګ پر څنګ پراته باندې پوزه کلی دي. په دغه کلو کې اتکزی قبایل ژوند کوي او د کندهار امنیه کمانډان دا هم وایي چې دغه کلی ډېرې اوسیدونکي خپل د افغان سرحدي پولیسو غړي دي. د یو ناسم شمیره په اساس اټکل دا دی چې تقریبا 15,000 کسان په دغه کلو کې ژوند کوي. ما سار له افغان کمیسار سره خبرې وکړې، هغه وایي چې د سپین بولدک اړوند په لوکمان او جهانگیر کلو کې لتیرو دوو ونو رئیس پاکستانی نظامیانو د خپل خاصو کسانو په مرسته د سرشمیرنې د پیل هڅه کوله او غوښتل چې نوموړي کلی د چمن ولسوالۍ مربوط کړي. د کندهار امنیه کمانډان هم ورته څرګندونې لري. البته جنرال عبدالرزاق دی وایي چې لوکمان او جهانگیر کلی د سفري نقطې د افغانستان خواته پراته کلی دي او اکثره اوسیدونکي د افغان سرحدي پولیسو په لیکو کې لري. دی وایي چې پاکستان دا ځل هم هڅه کوله چې د افغانستان خاوره لاندې کړي خو دغه په وینا موږ له تیر څو نوې رئیس دې ستونزې ته متوجه وو. البته یو یادونه باید وسی لکه مخکې چې مو ویل دغه دواړو طرفونو څخه تقریبا شاوخوا زر کورنۍ نور سیمو ته بې ځای شوي دي.
رښتینی او د کندهار نه زموږ همکار چې د اسرار علم مومن سره خبرې کولې تازه معلومات ورکول او دا وخر سره د اسلام آباد علمزیب خان د ټلیفون په کرخه دی. علمزیب خان د پاکستان افغانستان ولسی فورم مشر دی، دغه سره به خبرې کول. علمزیب خان تاسو واورې دغه انخته شوې ده پاکستان سایډ ته نه کسان وجل شوي دي، دو سلویخ زخمیان دي، هغه طرف ته هم یو کس وجل شوی دی، یو شمیر زخمیان دي، لار هم تړل شوی ده، د چمن او کوټې ترمنځ هم سړک تړل شوی دی. څه تبصره کوي په دې حالاتو باندې؟
ډېر مننه بنیری صاحب. دا واقعات همیشه دلته کې پیښیږي او دا غې پوجا ولسونه په دواړه غاړه باندې چې کوم دی نو هغه زور لکیږي او هغې ته چې کوم دی نو مشکلات سوا کیږي. د هغې ژوند جواک چې کوم دی چې هغه د پورې راپورې یو بل سره تړلی دی نو هغې ته یو ډېر لوی زیان ورسیږي. دا پیښې چې کیږي نو د دوالو ملکونو په د فوزیانو د نظامی خلکو په مس کې د اختلاف د وجه را پیدا شي چې دا غینا د دوالو وطنونو ولسونه پاره کې په زیان کې راشي او دا غي چې کم دنو بیا دغه هم دغه سلسله روانه ده دا په تیر وختونو کې د تورخم او د چمن او دا بندرونه تلل او دا سلسله چې کوم نن روانه ده دی باندې موږ خپل یو پریس کانفرنس هم کړو په دا کې په پیښور کې او هغه موقع باندې موږ کړو چې لا تر دا وخت پورې یو سیاسي ګوند یا بلچا پاغه باندې یو پروګرام نو کړي دا غوږ کې په دې چارواکو باندې د دې زیم او دا غ زیم
تاسو سره لبزی خان اوس په دې مقابله دی د پاکستان افغانستان چې کوم فورم دی تاسو دغه لخوا څه غوښتنه کوي د دواړو حکومتونو نه
مو خدا غوښتنه کوي چې دا چارواکي دی په صدق سره د دې مسلو چې دا معمولی مسلې چې کوم نه دا را میدان ته شي او دې سره چې کوم نه نو درښوال راشي او بیا د هغه زور بیا چې کوم نه نو ټول د وطن ولستا پیخيږي او نور هیڅ نه خو لکه په پولا زور وتړل شي او د پولي تړلو سره چې کوم نه نو دغه ډوره خراب شي تعلق خراب شي او تعلق چې کوم نه نو په نظامی خلکو ته خراب شي او هغه چارواکو باندې خراب شي او هغه چې کوم نه نو ولست هم دغه تاواني دا مسلسل لا سلسله روانه ده هغه نظرونه چې کمندنو په کم ځای کې چې نښتی دي او هغه تیټیږي نه او د هغې چې کمند یو بل سره تړون نه کېږي یو بل سره چې کمندنو په هغې باندې څېړنه نه کېږي او د هغې نه چې کمندنو داسې نتیجې نه راوستل کېږي چې دا مشکل کم شي او د هغې په وجه دا قسم دا باغ لګول او دا خندق لګول او دا دغه کول لارې بندول دا د دې حل نه دی زما په دې باندې خدای دې حل نه دی حل زمنګ په زړونو کې دی که زمنګ زړونو کې دا خبره موږ په رښتین ولای باندې چې کوم دی وکړو چې د هغه خلکو د دې خلکو لکه تیر وخت چې دا اوس کوم پلاوی د پارلیمان لاړو او بیا چې کوم نو د دغه خلک آی ایس آی او د ان ڈی ایس خلک کیناستل یو بل سره او بیا اشرف غنی ته دعوت هم ورکړل شو اشرف غنی دا غی نه انکار هم وکړو او دا غی دغه مخول جواز مو خو چیرې په دې دی وجوهات او زنه چې څو پورې دا کار نه نشوي دا سلسله باندې دل پکار دي
او ډېر مننه کوم عالم زیب خان تاسو ډېر تفصیل سره خبرې وکړې ډېر مننه کوم ډېر خوشاله اوسه خو ورځ دل غواړم
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
پاکستان یو واری بیا ویل دي چې افغانستان د خپل داخلي امنیتی ستونزو تورونه لګولونه ډډو کی د داخلي امنیتی ستونزو تورونه په پاکستان د لګولونه ډډو کی او هیواد د نننه د بے ثباته ختمولو د پاره دی کارو کی پاکستان دا هم ویل دي چې افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي او د لړکی خپل حاصل جاری ساتي په دغه اړه باندې اسلام آباد رابعه اکرم خان نور معلومات راکړي
د خارجه چارو دفتر کې اونیسی خبری غونډې پر مهال د یاد دفتر ویان نفیس ذکریا د افغانستان ولسمشر لخوا د دورې رد کولو په افغانستان کې د ترهګری سپیخو ککړ وسروالو کابل ته د سپارلو بیان پر د عمل کې ویلي دي
پاکستان هاز کنټینیو ټو امفسایز
پاکستان په دې خپل ټینګار جاری ساتلې چې د افغانستان مسلې داخلي دي دا به د ټولو په مفادو کې وي چې داسې تورونو لګولو نه ډډه وکړي ولې چې د دین هیڅ مقصد نه ترلاسه کیږي
واضح دي چې افغانستان ته تللې د پارلماني پلاوي او د آی ایس آی مشر لخوا د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی ته د پاکستان د دورې بلنه ورکړې شوې و خو د افغانستان ولسمشر ویان دی لړکی مطبوعاتو ته ویلي چې ولسمشر غنی دا بلنه رد کړې ده او ویلي دي چې تر څو پاکستان مزار شریف امریکن پوهنتون کابل او د کندهار د بریدونو سیمواران کابل ته نه حواله کوي او پاکستان کې موجود افغان طالبانو پر ضد کاروایی نه کوي نو تر هغه به د پاکستان سفر نه کوي پروانه اونې کې د پاکستان سیاسي او عسکري مشرولې د کابل درې دورې کړې دي د لړکی د سیمایزه او افغان امور کارپور رحیم الله یوسف سیوای چې اړیکې له مخکې نه خرابې دي او نن چې کومه پیښه د چمن په پوله شوې ده نو دا د پاکستان سیاسي او عسکري مشرولې تر فشار لاندې راوستي شي
معلومېدله چې دوی اوس یو بل سره به خبرې کوي د افغانستان نه به هم څه هیات پاکستان ته راشي پاکستان ولسمشر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله ته دعوت هم ورکړی چې پاکستان ته راشي خو پاکستانیان افغانستان ته ځي کوشش کوي د افغانستان نه هیات نه راځي نو دا چې یو بل سره خبرې نه کوي نو دا به څنګه بیا دا مسلې حل کیږي ما په خیال باندې دا چې دینو څنګه چې وایي چې یو لاس نه پلک نه خېږي دا خو به دواړه هیوادونه هلې ځلې کوي ملاقاتونه به کوي بیا به د تعلقاتو ښه کېدو امکانات پیدا کېږي.
د سیمه ییزو چارو یو بل کارپوه خبریال سمی یوسف زی وایي د افغانستان ولسمشر لخوا یو تریخ بیان مخې ته راغلی دی او دا بیان د دې حقیقت څرګندونه هم کوي چې افغانستان د پاکستان نه ډېر خفه دی.
ما خیال نه دی چې دغه موقف یا دغه پوزیشن تر اخره پورې پاتې شي، ځکه چې دا دواړو ملکونو سیاست دی او سیاست کې یو خبره آخري خبره نه وي. ما په خیال کدی غواړي چې مشکلات حل کړي، د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات بهتر شي، نو دوی بار بار باید یو بل سره کښېني او که یو ځل خبرې ناکامه شي بیا خبرې وکړي بیا خبرې وکړي، ځکه چې که یو بل سره دا ډول تعلقات وي چې یو بل ملکونو مشران سفر نه کوي، نو دوی به یو دې سره تعلقات نور هم خراب شي او د ټولو نه غټه ګټه به د دې هغه ملیټنټ یا جهادي عناصرو ته رسېږي.
پاکستان او افغانستان دواړه وخت په وخت د یو بل د خاورې نه د وسلوالو د بریدونو تورونه لګوي او دې لړکې دواړو ملکونو د وسلوالو فهرستونه هم یو بل سره شریک کړي وو. د روان کال په فروری میاشت کې پاکستان د شپږ اویا وسلوالو فهرست افغانستان ته حواله کړی وو او دا شان افغانستان هم د پنځه اتیا وسلوالو فهرست پاکستان ته ورکړی وو.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسوبجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
پ اتمنټ د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
پ دونی موبجو
سروې
پ درینی موبجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غږ
پپاوکم پینزو بجو.
افغان ولسمشر اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو غږ کړی دی چې د سولې خبرو ته دې حاضر شي. نوموړي تېره ورځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د هرکلی غونډې ته په وینا کې وویل د حکمتیار له ورتګ سره د سولې لوري ته لوی ګام اخیستل شوی دی. د حزب اسلامي مشر کابل ته شل کاله وروستو راستون شوی دی. نور معلومات یوسف خان زدران راکوي.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار کابل ته لراتک څو ساعت وروسته په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د حکومت د اوسنیو پخوانیو ځینو چارواکو لخوا هرکلی وویل شو. ولسمشر محمد اشرف غنی پارک کې د ده لپاره د ښه راغلاست غونډې ته وویل چې حکومت افغانانو سره د سولې د زمینو د برابرولو ژمنه کړې وه او اوس د دغې ژمنې د پوره کېدو یو ستر ګام پورته شوی دی.
ما به ملت بزرگ افغانستان
موږ د افغانستان ستر ملت ته ژمنه ورکړې وه چې د سولې د ټینګښت لپاره زمینه برابروو او نن په دې لار کې ستر ګام اخیستل شوای دی. خو دې لارې ته به د بشپړې سولې تر ټینګښت ته دوام ورکړو
ادامه خواهیم داد.
غنی وایي د حکومت او حزب اسلامي نیتونو واقعي او سمو قضاوتونو دواړه لوري تر دې سترې بریا ورسول چې د ده په باور په پیل کې ډیرو خلکو فکر نه شو کولای. ده وویل د حزب اسلامي سره سوله د سولې لپاره ملي اجماع ثابتوي چې ښایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي تاریخ تکرارېدونکی نه دی. غنی وسلوالو طالبانو ته وویل چې د حزب اسلامي په څیر د سولې لار غوره کړي که نه د ده په باور له انزوا سره به مخ شي.
دلته یو ځل بیا په ټولو مسله مخالفونو آواز کوم چې د سولې مخالفت دی نه کوي، ځکه سوله د خدای جل شانه امر دی او جنگ د حل لار نه ده. مسله مخالفونو ته په کار ده چې د حزب اسلامي په ستر قدم کیږدي که د مسله مخالفان د افغانستان د خلکو خیر او سوله نه غواړي انجام معلوم ده، انجام انزوا او د دین او دنیا ناکامي ده.
د ملي وحدت حکومت او حزب اسلامي تیر کال د میزان په میاشت کې د سولې تفاهم لیک لاسلیک کړی و چې اته میاشتې وروسته یې مشر ګلبدین حکمتیار د تېرې شنبې په ورځ په لغمان ولایت کې راڅرګند شو. حکمتیار ته بیا د یکشنبې په ورځ په ننګرهار ولایت کې د دولتي چارواکو لخوا هرکلی وویل شو او د پنجشنبې په ورځ غرمه مهال کابل ته راورسید. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د ده لپاره د ښه راغلاست جوړو شویو مراسمو ته وویل د روغې جوړې سره ځکه مل شوی چې حکومت وکولی شي روان تاوتریخوالی مهار کړي. د پخپله وینا کې د حکومت په شته ځینو ستونزو خبرې وکړې، خو وی ویل چې اوسنی نظام د یو واقعیت په توګه مني چې د پیاوړتیا لپاره یې باید هر څوک رول ادا کړي. نوموړي په هغو ډلو خلکو غږ وکړ چې د جګړو له لارې خپلې ګټې لټوي تر څو افغانان پرېږدي چې خپل مسیر په خپله وټاکي. حکمتیار وویل په دې لړ کې باید په ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران هم په ګډه فشار واچول شي تر څو د افغانستان په اړه نوی سیاست غوره کړي.
هغه دوستان هغه ګوندونه چې له ایران سره نیک تعلقات لري هغوی مخکې موږ په څنګ کې په ګډه به له ایران هم وغواړو چې د افغانستان په امورو کې نور له لاسوهنو نه ډډه وکړي. څوک چې له پاکستان سره نیک تعلقات لري هغوی خبر اوري او خبرې ورباندې اغیز او تاثیر لري. هغوی بولي چې پاکستان ته هغوی ووایو چې نور ذات بسته د افغانستان په ارتباط یو نوی سیاست ورکړه.
د ویل د ثبات په خاطر د افغانستان اساسي قانون منلی دی که څه هم ځینې ملاحظات لري، خو د هغو خلکو غوښتنې پر ځای ونه بللې چې اوسنی قانون باید تعدیل او په هیواد کې پارلماني نظام حاکم شي. نوموړي وویل پارلماني نظام د افغانستان له شرایطو سره برابر نه دی او ائتلافي حکومت هم په افغانستان کې نه چلیږي. حکمتیار وایي کابل ته له خپلې کورنۍ سره راغلی او د حکومت په مشرانو یې هم غږ وکړ چې دا هیواد خپل کور او ګور وګڼي او خپل کورنۍ افغانستان ته راولي. نوموړي دې غونډې ته وویل په افغانستان کې د عدالت د ټینګښت لپاره خپلواکه محکمو او ځواکمن حکومت ته اړتیا ده.
ما نه د جنګي جنایتکارانو د محکمې مطالبه کړ، نه مې څوک د جنګي جنایتکار په نامه یاد کړ. مطالبه یې ځکه نه کوم چې دا یې وخت نه دی، داسې محکمه نشته چې جنګي جنایتکاران محکمه کړي. متاسفانه دولت اوس په هغه پوزیشن او موقعیت کې نه دی چله دوی سره پله صابنه تسکیه.
حکمتیار په وسله والو طالبانو غږ وکړ چې په یواد کې د بهرانیانو د حضور باندې ختمې او د حکومت سره روغی جوړې تکینی.
د نیمه نړۍ غږ
هم زمانه کاله واغسته، هم زمانه سامان ور هم را نه زما کټ جې بوت یو د اتاو میا
تا کی په ماته شو نو ما وته د زما فرند مند چې کومې دې کنا پکار د چدار نه تا نو دا پشپک کې پاتې شو.
په ونی زخ پرونه د نیمه نړۍ غږ کې د پښتنو میرمنو لپاره د کارکونکو تنظیمونو حال او پر ټولنې د اغیز په اړه معلومات ترکو.
موږ سوچ ورته یو فکر ورته چې کومې د تفصیل د لپاره چې کومې په مختص د لپاره ضروري هغه ګل خزان تر شان کې
څومره
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدل شي.
د بلوچستان وکیلانو ویلي دي چې دوی بنن په اسلام آباد کې د پاناما لیکس په اړه رابلل شوې غونډه کې احتجاج په توګه برخه نه اخلي، ځکه چې په مرکزي کچه وکیلانو د بلوچستان د ستونزو د هواري لپاره څه عملي ګامونه نه دي پورته کړي. د کوټې نه د ایوب ترین راپور.
د بلوچستان های کورټ بار اسوسیشن، بلوچستان بار کونسل او د کوټ بار اسوسیشن مشرانو اعلان کړی دی چې دوی بنن په اسلام آباد کې د سپریم کورټ بار اسوسیشن لوري پر پاناما لیکس باندې را بلل شوی کنونشن کې د احتجاج په توګه برخه نه اخلي. د بلوچستان قانون پوهانو د خبره تیر ورځ په کوټ کې وایو خبري کانفرنس ته وکړه. په دې اړه د بلوچستان بار کونسل و غړي منیر کاکړ ایډوکیټ نور حال و مشال ریډیو ته څه داسې بیان کړی.
بلوچستان بار کونسل ای کوډ بار ریسیشن او ډیسټریکټ بار ریسیشن متفقہ طور پر دا فیصله وکړه چې موږ سبا د پاکستان بار کونسل په اجلاس کې شرکت نکو او د پاناما په والا باندې موږ دا کوشش دي چې موږ خپل ای کوډ بار ریسیشن، بلوچستان بار کونسل او کوټا ډیسټریکټ بار ریسیشن بشمول په بلوچستان کې د ګرد ډیسټریکټ بار ریسیشن یو نمائنده اجلاس یا نمائنده کنونشن راوغړو او موږ خپل خپل فیصله د خپل مزکی د مسایلو په رونیا کې کوو. هر هغه شو کوم چې موږ باور ول خپل شو خپل مسایل ایلټ کوو بیا به نور پر لوګاج شتاغو برجمش خپل مسئله مشر چال کړګنی مش په نور مسلو باندې د غایدن دا نن پریس کانفرنس په دغه حواله ولو.
د بلوچستان وکیلانو زیاته کړه چې پاکستان بار کونسل په کنونشن کې د اتم اگست د شهیدانو په اړه په ایجنډا کې هیڅ نه دی شي. په دې اړه د کوټ بار اسوسیشن د مالیاتو سیکرټر جمیل آغا ایډوکیټ راته وویل
د 8 اگست با چکم صورتحال ولو په دې کې پکار دا ولو چې وفاق زمر سره تعاون کړ صوبے کا در ڈیرا تا پر صوبے چ دی پدے کے خپل ش پوزیٹیو رول ادا کی لیکن د وفاق د خپل پدے کے مسر 57 نو سے ایون تازیت تم سر نه دکړي وادے سی او چکم نشیدان هدی د شیدان بچان پس کولو کې داخل کیږي فراغه باندې عمل درآمد نه دساوي.
تیر کال ته اگست په 8 منټه د کوټ په سیول هسپتال کې په یو ځان مرګي برید کې داوی او سخصیات کسان وجل سوي وو. په هغه کې 45 وکیلان او دوه خبريالان هم شامل وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو ل مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
اوردن کو زمګه خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. الته زمګه همکارانو لیکلي په لیکلي بنا هم راپورونه او تبصره موجوده. په پښتونخوا کې دا وخت 15:30 بجې شوې دي نو د عبدالحی کاکړن لبا خبرونه وره.
په چمن او سپین بولده کې د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ د سو نښتو وروسته اوس ډزبندي شوې ده. نن سهار سوې نښته کې په چمن لوري ته 9 کسان او افغان لوري ته 1 کس وژل شوی دی. د چمن پولیسو مشر مقصود مشال لري ته ویلي نن سهار شاوخوا څلور بجې له افغان لوري پر لقمان او جانګیر کلو ډزې وسوې. خو د افغانستان د کندهار ویاند ولایت ویاند سمیم خپلواک مشال لري ته ویلي د دوه لوري ترمنځ شته هغه مال وسوه چې پاکستاني ملیشو غوښتل د بولدک ولسوالۍ د لقمان او نظر په نوم کلو کې سرشمیرن وکړي چې افغان امنیتي ځواکونو یې مخالفت وکړ. د پاکستان ویلي د افغانستان ستونزه داخلي ګڼي او په دې لړ کې باید له تورونو لګولو ډډه وسي. دا خبره د پاکستان د داخله چارو وزارت د خارجه چارو وزارت ویان نفیس زکریا نن په اسلام آباد کې خبري غونډه وکړه. د پاکستان مطبوعاتو مرکزی ادارې الکترونیک میډیا ریګولیټری اتارټي یا پیمرا د ولې شکایتونه وروسته نن د ټي وي وبخشي وروسته ټي وي چینلونو ته د روژې په میاشت کې د خبرونو په اړه ځینې ځانګړي هدایت کړي. بیګا په خبره سبې خبر پاڼې کې ادارې ویلي په پروګرامونو کې د غیر اخلاقي خبرو اجازه نه وي او پر داسې خبرونو او موضوعاتو په بندیز وي چې ورزخه مرکزی شخړې پیدا کیږي. د امریکا سینټ 2500 افغان ترجمانان او نور همکار افغانان ته د ویزو ورکولو منظور ورکړې ده. دغه ترجمانان په افغانستان کې د امریکا سرتیرو او امریکایي چارواکو سره کار کولی. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې د خپلو پلویانو یوې لویې غونډې ته وینا کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي د ترکیې، روس او ایران ترمنځ په شام کې د خوندي سیمې رامنځته کول د تړون محتاط هرکلی کړی. روس، ترکیه او ایران تېر ورځ په قزاقستان کې د شام د خوندي سیمو د رامنځته کولو په توافقنامه لاسلیک وکړ. د ایران ولسمشر ټاکنو شپږ کاندیدان امیدواران په ژوندۍ بڼه دا وخت د ټلویزیون په مباحثه بوختي. خبر پښتونخوا خوراکي تاروي له ځینو شیدو یا پیو خرڅونکو اختصاصي نمونو ښودلي چې په پیو کې ناروغي پیدا کوونکي مواد استعمال شوي دي.
مهم خبرونه مورې د استور د اسلام آباد ته رابعه کرم خان د زنو پاکستانی مطبوعاتو نه مهم ټکی وړاندې کوي.
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپلې دایرې کې لیکي د تیرې چهارشنبې په ورځ اسلام آباد ته په یو ناپلان شوي په یو ورځنۍ دوره کې د ایران خارجه وزیر جواد ظریف د پاکستان اعلی سیاسي او عسکري مشر ولې سره ملاقاتونه کړي دي. وزیر اعظم نواز شریف د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا او داخله وزیر چودر نثار علي خان سره ملاقاتونه کې ښکاري چې د ایران خارجه وزیر پاکستان نه دا باور ترلاسه کړي چې پاکستان به د ایران امنیتي اندېښنو ته پاملرنه کوي. اداري وایي د کلونو راهیسې ایران او پاکستان دواړه د یو بل نه د پولو د محفوظولو د نو د انسانانو د سمګلینګ مخنیوي او د وسلوالو پر ضد د کاروایي په اړه د نورو اقداماتو د وچتولو غوښتنه کوي. خو تیریونه د ایران په سیستان صوبه کې د یو سنی وسلوالې ډلې جیش العدل لخوا د یو لس ایرانیانو وجنه چې یو سنگینه پیښه ده په یو داسې وخت کې رامخته شوی چې پاکستان او ایران ترمنځ اړیکې کړکې چنې دي. ادارې زیاتوي ایران خپل اندېښنې د سفارتي لارو په ذریعه وښودلې. ادارې په وینا چې نه خو د پولي مسلې او نه ستراتیژیکي اندېښنې شپه به شپه هواری دي شي خو دا یو خنه خده چې ایران او پاکستان سفارتي رابطې خپلې کړې. ادارې اخیری کلی کې پاکستان لپاره دوه شیان د اهمیت ور دي. یو دا چې پاکستان د هم د ایران غوندې سفارتي لارې خپلې کړې او بل د پورو د سار انتظام چې باید دواړو خواو ته روان وي. مشرق رسپانه خپل ادارې کلی کې د خیبر پښتونخوا د کابینې لخوا په صوبه کې پرایویټ تعلیمي ادارې د قانون په دایره کې راوستلو لپاره یو ریګولریټي اتارټي د جوړولو منظوري یو ښه اقدام دی او د دې ضرورت هم محسوسېدو ولې چې د میندو پلارانو او دولت لخوا دا غوښتنه بیا بیا کېده. اداری په وینا د اتارټي بنه صرف د سکولونو فیسونه ګوري بلکې په نصابي او غیر نصابي حلزلو به هم نظر ساتي. ادارې زیاتوي لدی وړاندې په تیر حکومت کې هم د پرایویټ سکولونو په حق لا یو بل وړاندې شوی وو او په هغه اسمبلی کې کاروایی نه وشوي او دې ځل هم د اندېښنې شته. خو د دې امر انتظار پکار دی چې حکومت دا بل منصور کړي او په عملی توګه یې نافذ کړي. ادارې وایي صوبایي حکومت له بدا خبره معلومه وي چې د صوبې پرایویټ تعلیمي ادارو کې د عدالت د احکاماتو باوجود د ورونو خويند په فیسونو کې سرایت نه ورکړي کیږي. ادارې اخیری کلی کې هله پکار ده چې د بل مسوده د منصورې نه پس په د ریګولیټي اتارټي په جوړولو کې نور د ځن نه کار نه خصه کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
نړیوالو چارو ته زور دونکو بلومبرګ اجانس په راپور کې لیکلي دي چې تمه ده چې د افغانستان په اړه د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ په تګلاره کې به د افغان حکومت د پیاوړي کولو او د وسلوالو ډلو ختمولو لپاره د اربونو ډالرو مرسته شاملوي. دغه شانتې د بیپولي خبریالانو ادارې ویلي دي چې د تیرې میاشت له پای راهیسې په ایران کې د ولسمشر زو انتخاباتو کمپاین پیل شوی دی، خو خبریالانو ته په دې اړه په ازادۍ د راپورونو جوړولو اجازه نه ورکول کیږي. نجیب عامر د دواړو لیکونو مهم ټکي وړاندې کوي.
بلومبرګ خبری اژانس د افغانستان په اړه یو مقاله لیکلی چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په اړه خپل کړنلار اعلان کړي. د امریکا د حکومت انتظامی چارواکي په دې نظر دي چې ښایي په دغه کړنلار کې به د افغان ولسمشر اشرف غنی د حکومت ملاتړ شامل وي، سو هغه وکولای شي د هیواد هغه برخې بیرته د حکومت تسلط لاندې راولي چې دا مهال پرې طالبان واکمن دي. دغه چارواکي وایي نوې پالیسي به ارزانه نه تمامیږي، دا به د کال په سر لږ تر لږه درویش بلیونو ډالرو ته اړتیا ولري، سو د افغان امنیتي مامورینو سره مرستې وشي او د اداري فساد د مخنیوي پروګرامونو ته فنډونه ورکړل شي. اژانس لیکي که دا بیا ګرانه بریښي، نو بیا د خبره په ذهن کې انځور کړل شي چې ګویا امریکایان په افغانستان کې ناکامیږي او ملک همغسې د ترهګرو په پټنځایونو بدلیږي لکه د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې نه وړاندې چې و. که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې څومره نور سرتیری به افغانستان ته استول کیږي، خو بلومبرګ لیکي دوی ته امریکایي انتظامی چارواکو ویلي چې د ناټو او امریکایي سرتیرو شمیره به زیاتول شي. که د ولسمشر ډونلډ ټرمپ پلان دغسې واوسي، نو دا به د پخواني ولسمشر باراک اوباما د هغه پلان سره په ټکر کې وي چې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ویستلو لپاره نیټې ټاکلې، ځکه چې اوسنۍ اداره به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پر ښکېلتیا ډاڼه ولري او په دې هم چې له طالبانو څخه نیولې شوې سیمې بیرته آزادې کړل شي او طالبان داعش او نورې وسلوالې ډلې په افغانستان کې د پټنځایونو جوړولو ته پرې نه ښودل شي. بل پلو د بې پولو خبریالانو ادارې آر ایس ایف په ایران کې د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو پر مهال د خبریالانو ستونزو ته کتنه کړې ده. نوموړې اداره وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره کمپاین ترسره کیږي او د ایران حکومت خبریالانو ته اجازه نه ورکوي چې په خلاص مټ راپورونه ورکړي. د بی پولو خبریالانو سازمان د حکومت لخوا هغه بندیزونه او شرطونه غندید چې د دغو انتخاباتو د راپور جوړونې پر مهال پر خبریالانو لګول شوی دی. دغه اداره وایي کوم شرایط چې د ایران حکومت وړاندې کوي په رڼا کې خبریالان په آزاد ډول راپورونه نشي جوړولی. تر اوسه په ایران کې د دغو انتخاباتو د کمپاین د راپور جوړونې پر مهال 28 مسلکی او ولسی خبریالان نیول شوی دي. ایران د نړۍ د هغو 15 هیوادونو په لیکه کې ولاړ دی چېرته چې تر ټولو زیات خبریالان نیول کیږي. د ایران او افغانستان لپاره د بی پولو خبریالانو د ادارې آر ایس ایف مشر سید رضا موینی وای په انتخاباتو کې د خلکو په آزاد ډول د شرکت لپاره اړینه ده چې ورتوار لمخې په آزاد ډول معلومات ورکړل شي، خو په ایران کې بیا دې ته اجازه نه ورکول کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکایي کانګرس غړو د روسیې خلاف د یو شمېر ګامونو ملاتړ کړی چې هدف یې د روس د اغیز او جارحیت مخه نیول او په اروپا او یورو ایشیا هیوادونو کې هغه ولسی ټولنې پیاوړې کول دي چې د جمهوریت د ودې لپاره هلې ځلې کوي. په دغه اړه د مشال د خبر د مرکزي څانګې د یو راپور مهم ټکي اسرار علم مومن وړاندې کوي.
د امریکا کانګرس د 100 میلیون ډالرو منظوري ورکړې چې هدف یې د روس د اغیز او جارحیت مخه نیول او په یورپ او یوریشیا کې ولسی ټولنې پیاوړې کول دي. د مې په 4مه د امریکا د کانګرس غړو په روس د نو بندیزونو لګولو او په امریکا کې د روس ډیپلوماټانو تر څارنې لاندې د راوستو هم ملاتړ وکړ. دا هغه ګامونه دي چې ماسکو یې سخت مخالفت کوي. د 100 میلیون ډالرو دغه فنډ د هغه 1.1 ټریلیون ډالر بجټ برخه ده چې د 2010 کال لپاره به وفاقي حکومت ته ورکړل کیږي. دا بجټ به اوس د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د لاسلیک لپاره سپینې ماڼۍ ته لیږل کیږي. د امریکا په ایواني نمائندگان او سینټ کې یو شمیر د ریپبلیکن او ډیموکرات ګوند غړو دا خبره په ګوته کړې چې په یورپ او نورو ځایونو کې د روس د ممکنه اغیز مخه ونیول شي. دوی وایي چې روس د پروپاګنډي سیاسي ګوندونو ته د مالی مرستو ورکولو او نورو یو شمیر وسیلو سره هڅه کوي چې حکومتونه د ماسکو جارحانه رویه له پامه وغورځوي. همداراز په فرانس او جرمني کې پر انتخاباتي کمپاین د روس مبینه اغیز د دې خبرې عکاسي کوي چې روس په یورپ کې مداخله کوي. تیر کال په امریکا کې صدرت انتخابات هم د روس تر اغیز لاندې راغلل. د سل میلیون ډالر او دغه فند چې د روس د اغیز مخنیوي فند هم نومیږي، هدف یې په یورپ کې د هغو ولسی ټولنو مرسته کول دي چې د قانونو، رسنیو او انټرنیټ ازادۍ په ګډون نور داسې پروګرامونه پر مخ بیایي چې مقصد یې جمهوریت پیاوړی کول او د روس د جهریت او اغیز مخه نیول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پالیسیو تر مخه دغه مالی مرستې به په روس کې پر جمهوري پروګرامونو هم لګول کیږي چې پکې انټرنیټي ازادۍ ته وده ورکول او د جمهوریت او قانون حکمرانۍ ملاتړ کول هم شامل دي. د یاد فند یو برخه به په امریکا کې د روس د سفارتکارو پر څارنه هم لګول کیږي. د روس له هغو چې د امریکا استخباراتي ادارې پر دې نتیجه رسیدلي چې تیر کال د امریکا په صدرت انتخاباتو کې روس د ټرمپ ملاتړ کې په فعال توګه مداخله کړې وه.
دا مشال ریډیو دا
د امریکا دفاع وزارت وایي راتلونکي ونه به د افغانستان د جګړې په اړه خپل سپارښتنې ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته وسپاري. د امریکایي ځواکونو کمانډانانو وار لمخه د افغانستان جګړې ډګر ته د سو زره اضافي سرتیرو استولو غوښتنه کړې ده. نور معلومات د احمد تکل پر راپور کې ورو.
د امریکا د دفاع وزارت سرپرست مرستیال پرون د امریکا د سنا غونډې ته د څرګندونو پر مهال وویل پنټاګون په افغانستان کې د جګړې د څرنګوالي په اړه د څېړنې د بشپړولو په حال کې ده. تریزا ویلن وویل تمه ده چې په دې اړه د پاوځ طرحه د راتلونکي اونۍ په ترڅ کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته وړاندې شي. میرمن ویلن وویل هدف دا دی چې د افغانستان په جګړه کې روان ولاړ حالت بدل شي. نږدې درې میاشتې مخکې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان امریکایي جنرال جان نیکلسن وویل د وسلوالو طالبانو پر ضد د جګړې لپاره څو زره اضافي سرتیرو ته چې احتمالا یوه برخه یې باید د امریکا متحدان ورکړي اړتیا ده. یو شمیر اوسني او پخواني امریکایي چارواکي وایي چې په دې برخه کې د درې او پنځه زره اضافي سرتیرو په اړه بحثونه کیږي. تمه ده چې دا اضافي سرتیری به تر ډیره د افغان ځواکونو روزونکي او همداراز د هوایي ځواک پوځیان وي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې خپلو خونړیو حملو ته زور ورکړی. د امریکا د پوځ د ځانګړو عملیاتو قومندان جنرال ریموند توماس چې له میرمن ویلن سره د سنا په غونډه کې یو ځای وو وویل د سرتیرو د شمیر پر زیاتولو سربیره په افغانستان کې د پوځي عملیاتو د اصولو په اړه هم غور روان دی. د کڅ هم د سرتیرو د شمیر د زیاتولو په اړه د څیړنو خبره تایید کړه، خو زیاته یې کړه چې د په نظر د ځنګړو عملیاتو د ځواکونو زیاتولو ته اړتیا نشته. په دې اړه چې پوځي قومندانانو به په خپل نوې طرحه کې د امریکا ولسمشر ته کومې سپارښتنې کړې وي ډیر جزئیات نشته، خو افغان حکومت هیله څرګنده کړې چې په نوې ستراتیژۍ کې به د تروریستانو اصلي ځالې په نښه شي. د افغانستان حکومت د پاکستان پر پاوځ تور لګوي چې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال وویل د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د افغان حکومت نظر پختل شوی دی. پاکستان تل د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړي دي. اوس مهال د شاوخوا 8.5 زره امریکایي سرتیرو په ګډون څه باندې 15 زره نړیوال پوځیان په افغانستان کې دیره دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپک 22 په لنډو سپو 2013 15,316 او 15,216 کیلو هرتز.
رویټرز خبری ایجنسی د چین په مشرۍ د ریخمو د نوې لارې د منصوبې په اړه په یو راپور کې لیکلي دي چې چین د دغه منصوبې سرته رسولو لپاره د امنیت په ضرورت زور ورکوي او غواړي چې په منصوبه کې ملګري هیوادونه ورسره مرسته وکړي. د دغه راپور مهم ټکی اور
چین غواړي چې د اقتصادي خوشحالۍ لپاره د سړکونو یو جال خور کړي. دغه منصوبې ته د ریخمو د نوې لار نوم هم ورکول کیږي او دا د ولسمشر شي جین پینګ د خوښي پروژه ده. د روانې میاشتې په 14 او 15 نیټه په بیجینګ کې د چین د یوې سیمې یو سړک د منصوبې په اړه د 28 هیوادونو یو غونډه کیږي. د دې غونډې نه وړاندې د چین د پولیسو مشر ویلي دي چې د دغې منصوبې سرته رسولو لپاره د سیمې په هیوادونو کې امنیت یقیني کول مهم دي. د ریخمو د نوې لارې د امنیت په اړه یوې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړې ده هغه هیوادونه چې په دې منصوبه کې ملګري دي باید خپل منځي مرستو له وده ورکړي او د سړک د امنیت یقیني کولو شریک ذمواری ومني. د چین د قامی امنیت وزیر گو شینکون هم ویلی دی چې د قامی سلامتیا ترهګری د مخنیوي او د هیواد نه بهر د قامی ګټو د خوندي کولو لپاره په خپل منځ کې عملی مرستو ته اړتیا ده. رویټرز خبری ایجنسی ته د چینی چارواکیو لخوا په خپور شوي بیان کې دا نه دی ویل شوی چې د یوې سیمې یو سړک د منصوبې په اړه پر غوښتل شوي غونډه کې کوم کوم هیوادونه برخه اخلي، خو د قامی سلامتی د وزارت په ویبپاڼه په خپور شوي عکس کې د پاکستان، روسیې، ویتنام، ترکیې، سپین، سعودي عرب او بیلاروس بیرغونه لیدل کېدای شي. د چین د استخباراتو د ادارې نوې غوره شوی مشر به هم په دې غونډه کې برخه اخلي. پراپور کې راغلی دی چې چین په دې منصوبه کې د ملګرو ځینې هیوادونو او په ځانګړې توګه پاکستان کې د امنیت د خرابې وضع په اړه فکرمند دی. دغه شان د چین په لرې پرته مغربي سیما سینکیانګ کې یو شمیر بریدونه رامنځته شوي دي چې تورې په مذهبي سختدریزو ډلو لګول شوی دی. سینکیانګ د چین د منځنۍ اسیا د هیوادونو سره په تړلو کې مرکزي کردار لري.
وهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
فورن پالیسی مجلل کې په افغانستان کې د بمونو مور کارولو په بلخ کې پر افغان ځواکونو د وسلوالو خونړي برید هم د جګړې بڼه بدل نه کړه. په لیکنه کې راغلي دي تر ټولو مهمه دا ده چې امریکا باید د ځینو مهمو موضوعاتو په اړه خپل تګلاره ښکاره کړي. احمد شاه زمید دغه مقاله مهم ټکی وړاندې کوي.
فورن پالیسی مجلل کې د امریکا نوې اداره باید د افغانستان په اړه خپل تګلاره څرګنده کړي. لومړی امریکا ته پکار دی چې په افغانستان کې خپل اهداف په ډاګه کړي او د خپل پوځي او سفارتي ارګانونو ترمنځ همغږي رامنځته کړي او همدا ډول د ناتو له نورو غړو هیوادونو سره خپل تګلاري په سلا پر مخ یوسي. مجله په دوهمه برخه کې دا وړاندیز کوي چې امریکا باید دا په ډاګه کړي چې په افغانستان کې طالبان د دوی دشمنان دي یا که داعش او یا که دواړه ځپل غواړي. په ننګرهار کې د داعش وسلوالې ډلې پر سمڅو د بمونو مور غورځولو وروسته یو شمیر افغانانو دا پوښتنه کوله چې امریکا دا ډول اقدام ولې د طالبانو خلاف نه کوي. د امریکا تېر رژیم طالبان خپل دشمنان نه ګڼل، خو اوسنی رژیم بیا بدل ښکاري. مجلې په درېمه برخه کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر ته اشاره کړې چې د خپلو اهدافو د تکمیل لپاره امریکا باید څومره سرتیري په دا هیواد کې ځای پر ځای کړي او هغوی ته څه وظیفه ورکړي. په څلورم برخه کې راغلي چې امریکا باید د داخلي او بهرنیو پوځیانو د تلفات مخه ونیسي. په افغانستان کې یوازې په 2014 کال کې 6,500 افغان سرتیر ووژل شول. دا شمیره په عراق او افغانستان کې د هغو امریکایي سرتیرو سره شاوخوا برابر ده چې د 2001 کال څخه تر اوسه وژل شوي دي. په پنځم برخه کې مجله پښتنه راپورته کوي چې امریکا د افغان جګړې پای ته رسولو لپاره څه پلان لري. اوباما انتظامی خو یو پلان پر مخ یوړی چې له طالبانو سره خبرې اترې وکړي، خو بیا ډیر ژر په قطر کې طالبانو خپل دفتر وتړي. کله چې یو ځل بیا د مذاکرات پیلولو خبرې وسوې، نو په 2014 کال کې د طالبانو مشر ملا منصور د امریکا په یو ډرون برید کې ووژل شو. مجلالی کې امریکا باید په ډاګه کړي چې آیا دوی اوس هم مذاکرات پر مخ وړل غواړي او کنه. که ځواب په هو کې وي، نو باید څرنګه له پوځي او سفارتي چارواکو سره په ګډه یوې نتیجې ته ځان ورسوي. مجله په پای کې لیکي د ډونلډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا وسنۍ انتظامیه تر دې دمه د افغانستان په اړه خپل تګلارې په سمه توګه نه د پډاګه کړې. ولسمشر ټرمپ د افغانستان په اړه ډیر لږ غېدلې او افغان تګلارې تر دې دمه مبهمه ده. مجله سپارښتنه کوي چې د ټرمپ انتظامیه باید ژر تر ژره د افغانستان په اړه خپل تګلارې په ډاګه کړي.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
سندره جادوګر
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دوو بجو
روختیا او درملنا
په دونی مو بجو
سروې
بدرینی مو بجو
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غږ
په پا پاوکم پینزو بجو
د هنګری سرنولانو د لزګونو کډوالو د مړینې په قضیه کې یو لس کسان تورن کړی دی. دا کډوال د هنګری لارې لویدیځ اروپا ته روان وو. سمګلرانو په لارې کې چولی وو چې د هوا د نشتوالي له کبله مړه شو. دا پیښه په 2015 کال کې شوې وه چې په قضیه کې تیره ورځ د هغې لارې د ډرایور په ګډون یو لس کسان تورن شوي دي. په دغه اړه نور معلومات احمد تکل په دا راپور کې راکوي.
په هنګری کې د یو اویا کډوالو د مړینې د قضیې په تورنو کسانو کې د هغې لارۍ ډرایور هم شامل دی چې دا کډوال یې په قاچاقي ډول له هنګری څخه اتریش ته لیږدول. هنګری څارنوالانو په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي په لارۍ کې بار مسافرو له نیم ساعت مزل وروسته چیغې او پر بندو دروازو او اوسپنیزو دیوالونو وهل پیل کړل او نارې وهلې چې اکسیجن یې په خلاصېدو دی. خو ډرایور او په تعقیبي موټر کې ناستو قاچاقبرانو سره له دې چې چیغې اورېدلې هیڅ مرسته ونه کړه. د څارنوال نو په وینا قاچاقبرانو د بند مشر لستونځ خبر کړ خو هغه ورته د دریدلو اجازه ورنکړه. څارنوالان دا لارې د مرګ د لارې په نوم یادوي. دوی وایي چې د لارې ډریور له درې ساعت مزل وروسته د اتریش په خاوره کې پر څلورم نمبر لویه لاره ودرېد او په تعقیبي موټر کې بیرته هنګری ته ستون شو. قاچاقبرانو د دې ورځې په سبا اووه شپېته نور کډوال په یوه بله لارې کې چې هغې هم د هوا د تصفیې وسایل نه درلودل بیا په قاچاقي ډول اتریش ته واړول. خو دا ځل کډوالو دروازه ماته کړه او ټول ژوندۍ پاتې شول. څارنوالان وایي د دې بند مشر یو افغان دی چې دیرش کاله عمر لري. د دوی په وینا د دې عملیاتو لګښت هم د افغان ورکاو. خو د کډوالو د ترانسپورت د شبکې مشر یو دیرش کلن بلغاریایی دی چې دوه ملګري ډریوران یې هم بلغاریایان وو. دا پیښه د 2015 کال په اګست میاشت کې وشوه او په دې لارۍ کې د ټولو سپرو کسانو مړي هغه مهال وموندل شول چې اتریش ته ورسېدل. په دې قضیه کې څلور کسان په قتل او د دې څلورو په ګډون ټول یولس کسان د انسانانو په قاچاق تورن شوي دي. یعنې څلور تنه د یو اویا کډوالو په مړینه کې په مستقیم لاس لرلو او پاتې د هغې شبکې په ملاتړ تورن دي چې د انسانانو د قاچاق له درکه یې سلګونه زره یورو ترلاسه کړي دي. څارنوالان وایي چې په قضیه کې د څلورو تورنو کسانو لپاره ښایي د عمري بند سزا غوښتنه وکړي. د ټولو یولسو تورنو له ډلې نه کسان نیول شوي او د دوو نورو لټون دوام لري. هنګري څارنوالانو ویلي د دې بند غړو هغه کډوال چې په 2015 کال کې د بالکان هیوادونو ته رسیدلی وو په قاچاقي ډول لویدیځې اروپا ته لیږدول او په دې ترڅ کې د فبروري او اګست میاشتو ترمنځ پر دې لارې یو دیرش ځلې تګ راتګ کړی. د هنګری څارنوالانو د معلوماتو له مخې دې بند له 1200 زیات کډوال له دې لارې لویدیځې اروپا ته قاچاق کړي او د دوی افغان مشر له دې درکه لږ تر لږه 300,000 یورو ګټلې دي.
د نیمه نړۍ غږ
هم زمانه کاله واغسته هم زمانه سامان و رومه را نه زما ته جې بو څو د اتاو میا تا کی په ما تیر شو نو ما و چې دا زما فرند مند چې کومې دې کنه پکار د چې دا رڼا تا راو دا پشپک کې پاتې شو.
په ونی زخبرونه د نیمه نړۍ غږ کې د پښتنو میرمنو لپاره د کارکونکو تنظیمونو حال او پر ټولنې د اغیز په اړه معلومات ترکو.
موږ سوچ ورته یو فکر ورته چې کومې د تفصیلې د لپاره چې د پرمختګ لپاره ضروري هغه ګل خزان تر شان کې څومره
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدل شي.
د خیبر پښتونخوا روغتیایي کارکونکو یا لیډی هیلت ورکرز وایي په 2014 کال کې د دوی نوکرۍ دایمي شوې خو حکومت لا هم ورته مراعات نه دی ورکړې. دوی تیر مازیګر د مشال لیډو سره په خبرو کې غوښتنه کړې ده چې حکومت ورسره کومې وعدې کړې دي باید هغه پوره کړي. د صحت صوبایي وزیر وایي د روغتیایي کارکونکو ته ټول مراعات ورکړل شوي دي. رابعه اکرم خان په دغه اړه نور تفصیل راکړي.
د لړکی د خیبر پختونخوا د لیډی هیلت ورکرانو مشر عائشه حسن مشالی ډیو ته وویل چې د خپل نوکرو مراد تر لاسه کولو په اړه د صحت د محکمې پر ست پیښور های کورټ کې درخواست هم کړې ده. عائشه حسن په وینا د حکومت لخوا تر اوسه پورې نه د دوی د تنخواګانو په وخت ورکولو معاملې هواره شوه او نه د دوی د نوکرو درجه بندي او د پینشن مسله هواره کړې شوه.
د خپل زندګۍ 15-16 سال دی پروګرام لور کړل اغي دو اوس وای چې 2022 نه به تاسو لمونګه پینشن درکو لکه مونږ ویو چې دا هغه وخت نه کاونټ کوي چې کوم وخت نه پرمننت نو ډیر سدي چې حکومت نه مانی
لیڈی ہیلتھ ورکرانو په وینا چې د کال 2012 راسي د دوی د تنخواګانو نیمایي برخه تر اوسه پورې وفاقي حکومت دوی ته نه دا ورکړي او نه دوی ته د لړکی وفاقي حکومت سره جواب ورکوي او نه صوبایي حکومت. شګفته وای بای چې وفاقي حکومت د دوی بقایجات هم ورکړي
کله نه پرمننت شي ویو کنه نه دا اته نه بعد مونږ ته خپل مراسم کم دینه هغه تر اوسه پورې نه دی هغه شی ویل کمه مونږ بیگ تا نوټیفیکیشن شو پرمننت شو خو اوس پورې زمونږ هغه کلیرنس پوره نه دی شوی بل مونږ چې کوم دی نو د سکیل دا سي دغه نه دی راکړی د کلاس 4 چې کوم سکیل یې کنه هغه زمونږ سکیل هم دی نو دا غي د پاره دا کیس مونږ لا کړی دی چې مونږ لکه د خپل لغه دی کیس کې مخکې کو دا مطالبات زمونږ هم نه لېش.
یو بل لیډی هیلت ورکر نور جهان وای
فیلډ ورک ډیر زیات ګران کار دی خاص کر په زمونږ په صبح کې د زنانو بهر وتل او کور په کور ګرځیدل بیا تاسو ته پته وی چې پولیو هواری سره زمونږ د لیډی هیلت ورکر څومره زیات قربانیان دي خو مونږ لکه همت نه دی بایللی خپل کار هم خپل یو خدمت په جذبه باندې کړی دي خو لکه حکومت ته زمونږ دا درخواست چې زمونږ کوم دا مسلې دي دا زر تر زر حل کړی شي.
د صحت وزیر شهرام ترکی وایي چې غون ملک د خیبر پختونخوا حکومت دا اقدام د ټولو مخکې وچت کړو چې د لیډی هیلت ورکرانو نوکریانې په خې کړې د په وینا چې د یو مستقل نوکرې مراد هم د لیډی هیلت ورکرانو ته ورکړې شوې دي.
جاب پرمننٹ شی اغی تے جاب سیکیورٹی ر پرمننٹ کی دو فائدہ دائی چ اغی یو خو پروموشنز کی گی یا چ سب پروسیجر کس سٹرکچر یو اغا پر الا خو ڈیفائن کی گی ڈیٹیلز کی بھائی پہلا خبر ادا چ کل پرمننٹ شی نو دی پینشن سیکیور شی ندی کے سو ریٹائر شی ونے دی او دی وئی جرا مون چ گنگا نو مون تے پینشن نہ ملاوی گی نو چ سو ریٹائر شی نو پینشن نہ ملاوی گی پی سکیل دی خبر ہے کئی نیشنل پی سکیل چ رہو لیڈی ہیلتھ ورکر سو دے اب اور تے مون چ گنگا نے انشاءاللہ دی تو ورکو دی تے پریشان کی دو ضرورت نشتے
تے خیبر پختونخوا حکومت کال 2016 سم کے دی لسنیم سر لیڈی ہیلتھ ورکران نو کرے پخے کڑی وی
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
اور دن کو روان خبرونی دا پائشی بوتر رسی دریو دا عبدالحی کا کرنا دا دے وقت مہم خبرونا اور
په چمن اسوین بولدا کې د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ د شوي نشتې ورسته اوس هډزبندي سوي دا نن سهار شوي نشتې کې نه کسان د چمن لوري ته او یو د افغانستان لوري ته وشل سوي دي. د چمن پولیسو مشر مقصود مشالیډو ته ویلي نن سهار شاوخوا څلور بجې له افغان لوري پر لقمان جنگ او جانګیر کلیو ډزې وسوي. خو د کندهار ولایت ویاند سمیم خپلواک مشالیډو ته ویلي د دواړو لور ترمنځ نشته هغه وخت پیل شوه چې پاکستاني ملیشو غوښتل د بولدک ولسوالۍ د لقمان او نظر په نوم کلیو کې سرشمېرنه وکړي چې افغان امنیتي ځواکونه مخالفت وکړ. پاکستان ویلي د افغانستان ستونزه داخلي ګڼي او په دې لړ کې باید له تورونو لګولو ډډه وسي. د دې هیواد خارجه وزارت ویاند نفیس زکریا نن په اسلام آباد کې خبري غونډې پر مهال دا خبر د افغان ولسمشر اشرف غني د هغو څرګندونو په جواب کې کړې چې د اسلام آباد د راتګ د بلنې ردولو په تړاو یې کړې وه. د پاکستان د مطبوعاتو د څار اداره الکترونیک میډیا ریګولیټری اتارټي د ولس شکایتونو وروسته چینلونو ته د روژې په میاشت کې د خبرونو په اړه ځینې ځانګړي هدایت ورکړي دي. بیګا په خبره سوې خبر پاڼې کې داری ویلي په پروګرامونو کې به د غیر اخلاقي خبرو اجازت نه وي او پر داسې خبرو او موضوعاتو به بندیز وي چې ورځخه فرګیزه شخړې پیدا کیږي. د امریکا سینټ د 2000 افغان ترجمانانو او نورو همکار افغان کارکونکو د ویزو ورکولو منظوري وکړې ده. دغه ترجمانانو په افغانستان کې د امریکا سفیر او امریکایي چارواکو سره کار کولی. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې د خپلو پلویانو یوې لویې غونډې ته وینا کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي د ترکیې، روس او ایران ترمنځ په شام کې د خوندي سیمې رامنځته کولو د تړون محتاط هرکلی کړی. د عمومي منشي ویاند نن ویلي انتونیو ګوتیرس د دې تړون لاسلیک په اړه خوشبین دی چې دارنګه د شام په مهمو سیمو کې د تاوتریخوالي کچه راټیټه سي. د ایران ولسمشریزه ټاکنو شپږ کاندیدان یا امیدواران نن دا وخت په ژوندۍ بڼه ټلویزیوني مباحثه کوي. دا د دریو مباحثو د لوی دوه برخه ته چې ټول پر سیاسي مسایلو په اړه دی. د خبر پښتونخوا خوراک دروي لجنو شدو یا پوی خرڅون غخصسوي نمونې شي چې په پیو کې ناروغي پیدا کون کې مواد استعمال سوي. د خوراک ادارې نن په خبر پانه کې ویلي د اپریل په 26مه د پښور د پیو 15 دکاندارانو نومې اخیستې او په هغه کې د معاینې لپاره لیبرټي تاسو ته ویلې.
مهم خبرونه باور دوم د سره د مشال ریډیو نه ساته خبرونه پای تر سی ک په دغه چفو پات شوه د ډیور ریډیو نشرات اور دې شه دروان خبرونه نخپل قرب شاین بنری د خبرونو ویان عبد الحی کا کلو زمو ټکنیکی مرستال جنت اجازه ورکې د الله پامان.